افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل شوه چې دوه اونیز پروګرامونه یې هم یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې د نوي ائتلاف په جوړولو کې لاس لري باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی. لږ تر لږه څلوېښت تنه یې وژلې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به یې په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی. لږ تر لږه څلوېښت تنه وژلې او لس نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د 215م اتل قول اردو قمانداني د رسنیو مسؤل صادق عیسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 215م اتل قول اردو د ضبط درېمې په لوا قمانداني د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوي کسانو باندې توپچی او ځمکنی عملیات ترسره کړ.
شغله ایسا زیاتوي چې دغه وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه د برید نیت درلود. په دې برید کې د وسلوالو طالبانو تر شلو ډېر وسایط او لسګونه میله وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالبو وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور رسنیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې اړوندو کسانو د یوه قمندان په ګډون لس تنه طالبان د چهارشنبې په ورځ په اقبولاق سیمه کې برمته کړي وو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي د دې پیښې په اړه بېخبري وښوده. طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. د دغه پروژې تړون نن د امیر روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو تطبیق کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې پلي کیږي.
د یازده ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود امیدوار هستیم بیش از 80% رسرسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
د دغه وزارت چارواکي وایي د پروژې لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دا وتر د مهاله د افغانستان خبرونه اوسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تېره اونۍ داسې مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلکو د تیلو د اخیستو لپاره راټول سول چې چاودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل سوی وو. په همدې پیښه کې لسګونه نور سخت ټپیان سوه چې روغتونونو ته انتقال سوي وو. د چین ولسمشر شی جین پینګ خبرداری ورکوي چې هیواد به یې په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. ولسمشر شی دا څرګندونې نن په هغو مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړې چې د هانګ کانګ د نوي مشر کیری لام د لوړې لپاره ترسره سوی وو. په عین حال کې هانګ کانګ له برېټانیا څخه چین ته د دغه هیواد د سیاسي واک د لېږلو شلمه کالیزه لمانځي. ولسمشر شی وویل هر هغه هڅه چې د چین حاکمیت او امنیت له خطر سره مخامخ کوي د مرکزي حکومت واک ګواښي او یاد د دغه هیواد په وړاندې د تخریبي فعالیتونو او نفوذ لپاره له هانګ کانګ څخه استفاده کیږي له کرښې وتلې او کاملا ممنوع عمل ګڼل کیږي. بلخوا زرګونه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه ایتلاف لخوا په یو تنظیم سوي لاریون کې برخه واخیستله. لاریون کوونکو د هانګ کانګ او پیکینګ د مشرانو پر ضد شعارونه ورکول. د اوکراین د امنیت اداره اس پی او وایي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکېل و چې پر اوکراین وسول. اس بي یو نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې هغه سایبر بریدونه چې د جون پر 28مه له اوکراین څخه پیل او بیا ټولې نړۍ ته خپره سوه د مهمو اسنادو د له منځه وړلو او هم د ویرې خپرولو په هدف سوي دي. د اوکراین د امنیت اداره وایي موجود اسناد او هغه نور اسناد چې د ویروس ضد نړیوالو کمپنیو په همکاري ترلاسه سوي دي د دلیل راوړي چې موږ باور وکړو چې دا بریدونه د هغو هکرانو لخوا سوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د اوکراین پر مالی سیستمونو، ترانسپورت او د برېښنا پر شبکو بریتونه کړي وو. د اوکراین سیاستوال دا تور ډېر ژر پر روسیه لګولی، خو د کرملین ویان دا تورونه رد کړي دي او بې اساسه یې بللی دي. د اوکراین د امنیت ادارې د جون پر 10مه په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې دوی د مې او جون په میاشتو کې داسې وسایل ترلاسه کړل چې د دوی په خبره په روسي ایجنټانو یا جاسوسانو پورې اړه لري او غوښتل یې پر اوکراین او نورو هیوادونو انټرنیټي بریتونه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تاک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د 9 ورځو لپاره د تاک بندیز پلیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې رابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپلوان لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1 میلیون ډېر له اصله ایرانیان ژوند کوي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د مشرانو جرګې رئیس وی هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف جوړ کړي باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي.
دا د شې د خپل وظایفنا استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم هم دی.
یو حقوقي کارپو مژغولی چې د دولت د برحاله لوړ رتبه چارواکو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ لري.
ائتلاف کې د دولت په مقابل کې آزاد اقتصادي او قانوني نظام کاملا ناروا ده.
په کندهار کې پوځي عملیات شوي
په نتیجه کې 30 تنه ترګر وژل شوی دی او 10 تنه نور ټپیان شوی دی.
د افغانستان په شمال کې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته.
کندز تخار پر لار کې طالبان دي، مسلح افراد غیر مسول دي. یو خواهش لرو د دولت نه سیده لار خو زر تر زره خلاص کی.
دا هم ورته چې ملګرو ملتونو د خپلې سولې ساتنې ماموریت د بودیجې د کمولو موافقه وکړه. 219 پروګرامونه د همدې خبرونې په دوی منیمای کې ووري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوی ائتلاف جوړ کړي باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. فضل هادي مسلم یار وایي دغه ائتلاف چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د اجرایه ریاست دویم مرستیال د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د والي لخوا جوړ شوی یو اپوزیسیون ته ورته دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو لخوا د نوي رامنځته شوي ائتلاف په وړاندې د ځینو چارواکو د مشرانو جرګې د رئیس او حقوقي کارپوهانو غبرګونونه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي دغه ائتلاف سیاسي اپوزیسیون ته ورته دی. ښاغلي مسلم یار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ والي تا محمد نور چې د ائتلاف رامنځته کړي باید له خپل دولتي دندو استعفا ورکړي.
دا د شې د خپل وظایفنا استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم هم دی. او کله په حکومت کې داخل وظیفه لري او د جمهور رئیس مرستیال او د اجرایه مرستیال او حتی د والي او یا نور وراکینو په نوم داخل د حکومت کې شې لري او بیا د اپوزیشن وظیفه ترسره کوي، دا درست او مناسب عمل د قانون چوکاټ کې نه ده.
په وروستیو کې درې لوړپوړي افغان چارواکي حجي محمد محقق، عطا محمد نور او صلاح الدین رباني ترکی ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لیدو ته ورغلل چې په یاد لیدنه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو ائتلاف اعلان هم وکړ. د یاد ائتلاف په یو بیان کې چې 13 ورځ خپور شو راغلی چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم د اجرایه رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعاده لپاره هڅې وکړي. د دغه نوي ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی د غیر قانوني اجراءاتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور هم لګولې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای د دولت لاسته راوړنې او ناکامي د نوي ائتلاف په جوړونکو پورې هم اړه لري، ځکه په وینا یاد کسان هم په لوړو دولتي پوسټونو کار کوي. د دغه ائتلاف د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان پر پخواني والی احمد اشچی د جنسي زورونې تورونه پوری دي او لسمو دی را په دی خو په ترکیه کې استوګن دي. د افغانستان لوی سرنوالي ویلي چې پر دوستم د لګیدلو تورونو په اړه سیړنې جریان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا په کابل کې د جوزا د لسمې له خونړۍ حملې او مظاهرو وروسته له حکومت وغوښتل چې د ملي امنیت سلاحکار او لوړ پوړي امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي. هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا ونه منل شوه. د اجرایي ریاست دویم مرستیال بیا په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو را په دې خوا له ولسمشر سره په لیدنه نه دی توانېدلی. د بلخ والي عطا محمد نور له دې وړاندې خبر ورکړی وو چې د جمعیت ګوند د سهم د اخیستو په هدف یې له ولسمشر سره خبرې پیل کړي، خو تر دې دمه د نتیجو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم دغه کسانو له دولتي دندو څخه د استعفا غوښتنه کوي چې هم د حکومت غړي دي او هم د سیاسي ائتلافونو په جوړولو سره په دولت نیوکې کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل
دا مناسبه نه ده چې په عین حال کې هم د حکومت په لوړترینو مقاماتو لکه وزارتونه او ولایتونه په داسې لوړو مقاماتو کې ناست وي او هم د هماغه حکومت ناقد او ضد وي کوم چې دوی په موقفونو کې ناست وي. دا په حقیقت کې یعنی د سیاسي اخلاقو د لحاظه یو نادرسته کار دی.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه له سویلو ډډه وکړه، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا د نظام پر ضد نه ده جوړه شوې. نوموړی وایي دغه ائتلاف د نظام نسکورېدل نه غواړي، بلکې د ملي یووالي د حکومت او اوسني نظام د ملاتړ لپاره رامنځته شو. بل خوا د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ډول ائتلاف نه دی رامنځته. دغه ګوند ویان واقف حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې صلاح الدین ربانی او عطا محمد نور د جمعیت اسلامي په استازیتوب د دغه ائتلاف د جوړېدو په بحث کې برخه اخیستې ده. که څه هم د بلخ د والي ویان وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د نظام د ملاتړ په هدف رامنځته شوی، خو تیرو ناندرو او یادو شوو مسایلو ته په پام سره داسې نه برېښي چې د حکومت مټ وګرځي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وی هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوې ائتلاف جوړ کړي باید له خپل رسمي دندو استعفا ورکړي. آیا د حکومت ماموران د حکومت په وړاندې ائتلاف جوړولی سي؟ دغه پوښتنه اجمل تورمن د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړي.
دغه شخصیتونه په قدرت کې شریک دي او په عین زمان کې دی مخالف موضوعی نشي ائتلاف کوي. د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي او قانون نگانه کاملا ناروا ده. دې لپاره چې یو حزب، یو سیاسي تنظیم، یو سیاسي تشکیل یا پوزیشن ده، یعنی شریک د دولت دی او یا اپوزیشن ده مخالف د دولت دی. که دا شریک د دولت دی نو په دولت په داخل کې هلته دا قوی شي، دا خپل آرمانونه ترسره کړي او هلته دا خپل نظریات وړاندې کړي، دغه لپاره مبارزه وکړي او کوي د چې ناهیلي سول چې دا کار دوی نشي کولی او شونی نه ده، نو استعفا ورکوي. زی هلته یو مخالفه ډله جوړوي، ائتلاف جوړوي، مخالف تنظیم جوړوي، تحز جوړوي او هغه خپل کړلار وړاندې کوي خلکو ته او هغه دولت منتقد ګرځي او دولت
نه. بلې رنجبر صاحب، دوی خو اوس برحال دي ولې دغه ائتلاف جوړ کړی دی؟ اوس په دغه سي وضعیت کې د حکومت دریځ باید دوی په وړاندې څه وي؟
حکومت دې خوشی نه مې چې دوی حکومت قاطی برخورد نه کوي. باید جمهور رئیس فوراً فرمان دی د برطرفی دی دغه افراد او اشخاص باید صادر کی. یو شخصیت خو هلته ستونزې لري له قانون سره، هغه خو مهاجر دی اوس، او د دغه دوه نورو په قسمت کې چې داخل د ملک کې دی باید جمهور رئیس باید یو حکم دی برطرفی دی دوی صادر کی.
بلې رنجبر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسې د څرګندونو له مخې که ورته اقدامات ونه شي، آیا روان وضعیت دغه ائتلافونو جوړول دا د نظام سلامت ته زیان نه رسوي؟
خورا لوی زیان رسوي. دا خو د خلکو پر روحیاتو ډېر بد تاثیر کوي. دا زموږ د امنیتي قوتونو چې هر ورځ وینه تویي او د دکان په مقابل کې په ګرمې جبهې کې جنګیږي او خپل سرونه یې په لاس کې نیولي دي، اخه خلک بیرو بیروهیه کوي دوی او غیر ایران پاتې دي چې دا ترقم یو نظام دی، ترقم حاکمیت دی چې دا لومړی معاون دی او دا دوی معاون دی اجرائیه ریاست دی او دا والی دی او ډیر مهم ولایت دی. دوی پوره راسیست دی د دولت په مقابل کې دوی ادا ائتلافونه جوړوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو د ورستي سرګندونو په جواب کې وایي چې د ټولو مسایلو په اړه سیاسي اجماع موجود ده. افغان حکومت د اکثر عمل په داسې وخت کې شي چې د شغل یا ماموتو په باور په افغانستان کې سیاسي اجماع د لمنځه تلو په حال کې ده او امنیتي وضعیت هم خراب شوی دی. یوسف خان ځدرن او د موضوع تفصیل.
د افغانستان پیچلی سیاسي وضعیت نه یوازې ځینې کورنۍ سیاسي جریانونه اندېښمن کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان هم ورته وضعیت ته راوستی دی. خو دغو ټولو اندېښنو ته په ځواب کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه شان ترسره کړي او په ټولو مسایلو کې د خلکو او سیاسي جریانونو نظر اخلي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هر اړخیز اصلاحات د خلکو او سیاسي جریانونو په مشوره پلي کېږي. دی وایي د ملي وحدت حکومت په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې د خلکو له بېلابېلو کړیو له هغې ډلې د سیاسي ګوندونو سره شل او د ملي شورا سره څلوېښت مشورتي ناستې کړې دي. حکومت په ټولو مهمو مسایلو اجماع لري. دا چې ځینې سیاسي جریانونه بېل لیدلوری لري موږ یې هرکلی کوو، خو خلک نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماماتو په نیویارک کې د دغه سازمان یوې ځانګړي غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې پراخه سیاسي اجماع د له منځه تلو په حال کې ده. نوموړي ویلي چې دولت او سیاسي جریانونه یو بل د ملي ګټو په خلاف په کړنو تورنوي او دا کار په افغانستان کې د سیاسي فضا د خرابېدو لامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوه تازه اقدام کې ځینې سیاسي جریانونو چې د حکومت غړي هم دي د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا له دې وړاندې ویلي د نظام پر ضد هغه څوک ډېرې چیغې وهي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هیواد کې ټولنیز عدالت مهم دی او حکومتونه باید ورته پاملرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت ځینې کړنې د سیاسي ستونزو لامل ګرځېدلې دي.
یا هم د خطر وجود لري او مثالونه ډېر واضح دي او د دې دولت موډل معلوم نه دی، رژیم معلوم نه دی، کوم ډول رژیم دی، کوم خوا ته په آینده کې روان دی. د خپل هم ځان تعریفول نه شي چې دا څنګه یو جمهوری ده، څنګه یو دولت ده.
ښاغلی صافی وړاندیز کوي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت حکومت مشران عملي اصلاحات پیل کړي. دی وایي که دا اصلاحات وخت نیسي، په کار ده چې د خلکو له بېلابېلو ډلو او ټولو خواوو څخه جوړه شوې یوه مشورتي شورا د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
او سم ځینی امنیتی مسایل څیړو. د کندهار چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال وژل سوي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
په کندهار کې د 215 اتل کو د اردو مطبوعاتي مسول صادقي سا ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرتیرو د کندهار د میوند ولسوالۍ د بیابانک په ساحه کې د کشفي راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو پر یو لوی کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال ووژل سو او لس نور ټپیان سول. د حساب وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو شپږ عددي موټرونه، شپاړس موټر سایکلونه او لسګونه ملي وسلې د ملي اردو سرتیرو ته په لاس ورغلي.
د 215 اتل قول اردو د ضبط درېمې پلې لوا قمندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول سوي کسانو باندې توپچي او ځمکنۍ عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې څلوېښت تنه ترهګر وژل سوی دی او لس تنه نور ټپیان سوی دی. د طالبانو ډېرې وسلې او مهمات هم له منځه تللې ده.
د 215 اتل قول اردو د قمندانۍ ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو دغه ډلې په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو په میوند او شاولي کوټ کې درې ځله د ملي اردو پر سرتیرو حمله وکړه او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول.
د افغانستان له جنوب څخه ورزو شمال ته. د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې سته. دوی وایي چې خپل سری وسلول او هم د دولت وسلول مخالفان لاره بندوي او خلک ځوروي. اجمل آریان او نور جزئیات.
د کندز تخار د لوی لارې یو زیات شمېر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت ناوخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي، هغه کسان چې د دوی د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندز تخار په لاره کې طالبان دی، مسالې افراد غیر مسول دی، خلک داریږي کته پورته نزی. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زره خلاص کی د دې وسلوالو خلک نه او د طالبان لاس نه.
د کندوز خانابات لوی لاره کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسی کولای په دې لاره تا ګور اتا ګو کی، یعنی ډیر ستونزې پیدا کړې. پوسټو ترمنځ راوځي خلک کته کوي، حکومت د عملیاتونه شروع کی.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غواړي چې دغه لارې په اوږدو کې غیر فعال پوسټ بیرته فعال کړي. همدارس د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي، څو خلک پر دغې لویې لارې په ارامه فکر تګ راتګ وکړي. بل خوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي. د دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي، او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو، څو خلک پر دغې لارې په ارامه فکر سفر وکړي. د کندز تخار لوی لاره د کندز پر خانابات ولسوالۍ غځېدلې ده، خو خلک وایي چې د دغه ولایت په کچه زیات شمېر خپل سرې وسلوال په نوموړي ولسوالۍ کې شتون لري، او وخت نه وخت د دغې لارې په اوږدو کې پر وسلوالو غلاو او سړې تښتونې لاس پورې کوي. همدارس د دغې لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته په نږدې کلو کې بیا وسلوال مخالفان شتون لري، او هغوی هم وخت نا وخت پر دغې لارې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% ته لوړوي. فیروز الدین فیروز چې دغه هدف لپاره یې د شمې په ورځ نونس قراردادونه لاسلیک کړل، وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د لرې پرتو ډیرو ولایتونو روغتیایي ستونزې حل سي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې سږکال یغو ولایتونو ته ډیره پاملرنه کړې کوم چې اوسیدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په هدف 19 بیلابیل قراردادونه لاسلیک کړل، چې په وینا یې له مخې به یې روغتیایي خدمتونه تر 80% لوړ شي. دی وایي چې په یادو دغو پروژو 6 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دی وایي په دغو 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړیږي، او څنګه مې چې ژمنه کړې وه له 80% ډیر خلک به خدمتونو ته لاسرسی ولري. او د پروژو له عملي کوونکو مو هیله دا ده چې خلکو ته په ښه کیفیت خدمتونه ورسوي. د نویو قراردادونو له مخې په لرې پرتو 13 ولایتونو کې د 200 روغتیایي مرکزونو جوړېدل، د 170 روغتیایي مرکزونو د خدماتو لوړول، او په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو په امتیازاتو کې 40% زیاتوالی شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. وایي چې ځینې روغتیایي مرکزونه نه لري، او په ځینو نورو کې بیا د خدمتونو وړاندې کولو کچه خورا ټیټه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمېر له 200 څخه 2000 ته رسیدلی، او خدمتونه یې هم تر پخوا پراخ شوي دي. د ولسي جرګې د روغتیا د چارو کمیسیون که څه هم له نوي دغو پروژو هرکلی کوي، خو چې په لوړه کچه فساد د دې سبب کیږي چې دا هدف تر خلکو ونه رسیږي. د دغه کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د پروژو پر وخت له پروژو له کیفیت څخه سمه څارنه وشي.
که چېرته د دغه پیسې همداسې هوایي مصرف شي، فمیل شي، او د هغوی نه دقیق نظارت ونه شي، خپله د عامې روغتیا راپوري چارواکي په دې کې سهیم اوسي. یعنی یو څه چې ډېر مهم دی او هغه تر اوسه پورې مطبوعات نه دي راجخلي، هغه دا دی چې همدا اوس هم د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې د لوړپوړي چارواکي د وزارت په سطحه خلک قراردادو کې لاس لري، خپلې شخصي انجوګانې لري. که چېرته دغسې وشول نو بیا هغه توقعات چې د خلکو دي هغه شاید برابر نشي.
ښاغلی څمکنی وایي په عامې روغتیا وزارت کې فساد د دې لامل شوی چې خدمتونه ګران او خلکو ته په سختۍ ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوه کلونو راهیسې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي، او په نویو تړونونو سره به لا پراخ شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسأله څېړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د فشار په نتیجه کې د دغه سازمان د سولې ساتنې ماموریت په بودیجه کې د 600 میلیونو ډالرو پر کمیدو موافقه وکړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اجمل انوري.
لا څو ورځو خبرو اترو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بودیجی کمیټي په نړۍ کې د دې سازمان د سولې ساتنې د 14 ماموریتونو لپاره په راتلونکي مالی کال کې چې د جولای له لومړۍ نیټې پیلېږي پر 1.3 میلیارد ډالرو بودیجی سلا وکړه. دا بودیجه د سولې ساتنې د دې ماموریتونو لپاره له وسنۍ 1.8 میلیارد ډالرو تقریبا 520 میلیونه ډالره کمه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی دا یوه بریا بللې او ویلي دي زموږ دلته 15 میاشتې پوره شوې او په دې موده کې وتوانېدو چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې له ماموریت څخه تر 500 میلیارد ډالرو زیات راکم کړو. واشنگټن د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو د بودیجې په 78% برخه پرې کوي. همدارنګه امریکا د ملګرو ملتونو د اصلي بودیجې چې 15.4 میلیارد ډالر دی په 22% برخه ورکوي. ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 95,000 سولې ساتنې لري. د امریکا متحده ایالات د بودیجې د کمولو په هدف د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې هر ماموریت او تمدیدي لنګدې څېړي. په عین حال کې ملګري ملتونه خپل هم پر دې ماموریتونو بیا کتنه کوي. د همدې بیا کتنو په نتیجه کې د اج په ساحل کې د سولې ساتنې ماموریت د جون په 1.5 نیټه پای ته ورسید. په لایبیریا کې هم د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ماموریت په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او په حیاتي کې تر ډیره د ملګرو ملتونو ماموریت د اکتوبر په میاشت کې بشپړیږي. ملګري ملتونه همدارنګه په دارفور کې هم د خپلو سولې ساتو ځواکونو شمیر په 340 راکمي او دغلته د نړیوالو پولیسو په شمیر کې هم په 22 کمی راولي. کله چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو پر بودیجه بحثونه پایل شول، ملګرو ملتونو غوښتل دا بودیجه 8 میلیارد ډالرو ته پورته شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د نوي ادارې غوښتنه بیا دا وه چې د دې سازمان د سولې ساتنې د ماموریتونو بودیجه دې له 2 میلیارد ډالرو راښکته شي. په ملګرو ملتونو کې د ایټالیا سفیر سیباستیانو ګارډي وایي پر 1.3 میلیارد ډالر بودیجه موافقه شوې ده. دا هغه څه ته نږدې دي چې اروپایي ټولنې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو لپاره غوښتنه کوله. د نوموړي په وینا کوم کمی چې په بودیجه کې راغلی دا به د ملګرو ملتونو ماموریتونه له خطر سره مخ نه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي په عمومي توګه دا بودیجه تر هغه چې تیر کال مو لرله د پام وړ کمه ده، خو موږ په ټوله هڅه وکړو چې په ماموریتونو کې مو ستونزې رانشي او په بشپړه توګه یې عملي کړو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوتیرس په دې اونۍ کې 3 ورځې په واشنگټن کې تیرې کړې او د امریکا د کانګرس غړي وهڅول چې د ملګرو ملتونو لپاره تر هغې ډېره بودیجه ورکړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله ملي بودیجه کې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په هالند کې د کوچنیو سینسرونو جوړولو لپاره نوې لارې چارې موندل سوي. نور با اسمت سروان راتووي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سینسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سینسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 5 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعاله دی. هغه هم اچاچې ساده کار نه کوي، 10% یا 20% کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بي سیم خدا فعاله کړي او دغه د روشن په خدا نه کې سمه کړي.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت زرګر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او ملي امنیت ریاست نه احترامانه خواهش کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امیدګل سره دیش کله په یو کاسي خوړلې وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړی وي، هغه خاینان چې جوازونه جوړي پاکستان ته راولي وي، ډاکټر نجیب ورته سکوت ویل کړی وي، هغه خلکو نه باور کول په جنرال حمید ګل سره وخت تیر کړی وي او هغه نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
افغان امنیتی ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی، لښتل ژ څلوېښت تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دغو وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید نیت درلود، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمیز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتۍ پروژې کار کوي چې په پیل کې دو سره به په افغانستان کې 80% خلک له روغتیایي خدماتو برخمن سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د اوکراین د امنیت اداره اس بي يو وایي داسې اسناد لري چې ښیي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکېل و چې پر اوکراین وسول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله د آسیا مرکزون په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاجکستان په لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله سبا له ازبکستان سره او د رواني اونۍ د سه شمې په ورځ د تاجکستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې سره لوبېږي. په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کوي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې درې لوبسارانو هم ګډون کړی دی. د آسیا مرکزون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر دولسمې دوام کوي. د ننګرهار د کرکټ د اتلانو سیالۍ په ټورنمنټ کې نن سهار د فقیرزاده د کرکټ لوبډلې کابل ټایګرز لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د سپین غرزون د کرکټ بورډ مسؤول بختیار سایل نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ټایګرز لوبډلې د تاس په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شل اورونو کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 120 منډې هدف وټاکه. چې فقیرزاده لوبډلې د سیالۍ په 19 ورکې د 9 وکټو په درلودو سریات هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. ښاغلی سایل وایي چې دا سیالۍ د روان میلادي کال د جون په 9 پیل شوي او 14 دوام کوي. او د کنفدراسیونونو جام په سیالۍ کې سبا د پورتګال او د مکسیکو د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا مازدیګر د کابل پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2019 میلادي کال د جون په 19 نیټه پیل شوي چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدی او تاند څنګ اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي چې دغه شی برابر رسید. ولسی جرګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد دفاع وړتیا لري او دغه هیواد ته د امریکا او ناتو له خوا د نورو عسکرو استول د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د بهرنیو عسکرو د شمیر د زیاتېدو هرکلی کوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د ناتو او امریکا د هغه پریکړې چې لمخې افغانستان ته نوي پوځیان استول کیږي مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نشي تمامېدلی. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست پر غاړه درلود ویل چې نړیوال مرسته کوونکي د پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه تمویل او تجهیز کړي.
من دا وایو خبره بدایي چې هغه مسارب سپ خارجي اساکرو من کیږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي نو دې ښه نتیجه هم ورکړې ده او انشاءالله مونږ متوقین یو چې مونږ د خپل وطن امنیت مونږ افغانان پخپله ساتلی سو.
یو شمیر وکیلانو هم د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې یادې موضوع ته په اشاره سره وویل چې د نورو بهرنیو پوځیانو راستول به د وضعیت د ښه کېدو پر ځای ستونزې لا پسې ډېرې کړي. د دې وکیلانو له ډلې کرام الدین رضازاده وویل نوموړی وایي څومره چې بهرني پوځیان په افغانستان کې زیاتېږي په هماغه اندازه ستونزې هم ورسره ډېرېږي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي نیس ستولتنبرګ اعلان کړی و چې زرګونه نور پوځیان به هم افغانستان ته واستول شي. ښاغلي ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له ناستې وړاندې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه د ناټو غړو 1500 هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. نوموړي وویل د ناټو غړو هیوادونو د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپټرو د ورکولو او د سرتیرو د روزنې برخې ته د پاملرنې زیاتولو په برخه کې هم موافقه کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل چې افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو د نورو پوځیانو د استولو دقیقه شمیره به وروسته اعلان شي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د نورو 4000 پوځیانو د استولو په اړه غور کوي او له ناټو هم غوښتنه کړې چې د 3000 په شاوخوا کې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2015 کال وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر 1,50,000 ته رسیده چې وروسته بیا راکم شو. اوس دا وزارت د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د بهرنیو پوځیانو زیاتېدل د افغان ځواکونو اړتیا بولي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پرسونل چې د استاد په توګه کار کولای شي مونږ راوغړو او دلته په افغانستان کې د مونږ پرسونل ته تعلیم او تربیه لاندې ونیول شي چې وکولای شي خپل وظیفې او خپل ټکنالوژي په وخت زمان د دشمن د استعمالولو په مقابل کې په ډیر ښه توګه ورتیا ولري.
اوس مهال د 9800 امریکایي پوځیانو په ګډون 14400 بهرني پوځیان په افغانستان کې په ماموریت بوخت دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د نور امریکایي او ناټو پوځیانو راستول د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او دا به مثبته نتیجه ورکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې وار بیا تاسو ته هرکلی. داونه غواړو د هغه پنګو پاړه وغږیږو چې دولتي مامورین او دولتي چارواکي باید د فساد په وړاندې د عالی ادارې سره ثبت کړي. پم دې باندې غږیږو دغه ادارې رئیس سید غلام حسین فخری مو د دیونه ملمد لدنه به په اړه باندې نور واورو. فخری صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکو. تو میشته وړاندې تاسو مهلت ټاکلې او دغه خلکو د پاره چې دغه چارواکو د پاره چې دوی باید خپل پانګې ثبت کړي، خو لا هم د هغه مهلت نه سو میاشتې ووخت او لا هم راپورونه دا موجود دي چې دوی خپل دارایي نه ده ثبت کړي. ولې نه ده ثبت شوی او تاسو په اړه څه اقدام کړی؟
تشکر استاده. زموږ مهلت یو میاشت او یو میاشت تیر سو او مونږ درې ورځ پخه یو نوی او تازه لیست نشکلی ده. زموږ په ویبسایت کې آماده او تیار دی، هلته موجود دی. تاسو کولای شئ چې په هغه ویبسایت مراجعه وکړئ. په هغه لیست کې 10 نفر شته، ټول مقامات دولتی مقاماتونه دی. دی لیست کې تاسو کولای شئ چې د دوی شهرت معلومات وکړئ او د دوی شهرت نشر وکړئ له خپل رادیو او نشراتونه.
په دې لاسو کسانو کې څوک څوک شامل دي؟
په دې کسانو یو معاون صاحب اول ریاست جمهوری ده، یو معاون صاحب اول ریاست اجرائیه ده، سو موینان ده، سو رئیسان ده او یو نفر والی صاحب ده
ویل کیږي چې د بلخ والی عطا محمد نورم له هم خپل ادارې نه د ثبت کړ.
متاسفانه له هغه فورمې تر اوسه زمون سره نه دی او دلته نه دی رسیدلی.
هغه کسان هغه دولتي چارواکي چې خپل ادارې نه غواړي ثبت کی تاسې د لسو کسانو یادونه وکړو دوی اصلا څه دلیل لري دی ته چې خپل پانګې نه ثبت کړي؟
ولله دا موضوع باید هغوی په خپله باید مشخص وکړي. زه نه پوهیږم ولې دوی په دې موضوع کې ډیر تاخیر راولي او دا کار نکوي. دا خو فکر نکوم چې کوم مشکلات ولري یا کوم جنجال پیش کې. خو دارایی ده باید ثبت بشي، دا یو قانونی حکم ده. باید په دې موضوع کې هغوی چې تر اوسه هغو مقامات چې تر اوسه دارایگانی ثبت شوی ندی باید پخپله باید ژر دا کار وکړي، ځکه چې دا د سیاسي لخانه هم حساسیت برانگیز دی او د هغوی دپاره هم چندان مفیدیت نلري. باید دا کار وکړي. ولې زه نه پوهیږم ولې دا کار نکوي او کوڅه مشکلات په دې کار شته دی. زه نه پوهیږم مشخص باید هغوی دا ځواب ورکړي.
ستاسو معلومات څه دي؟ طبعا تاسو به معلومات کړي وي دوی چې نه غواړي خپلې پانګې ثبت کړي، یا په اداري فساد کې، په پراخ اداري فساد کې لاس لري، یا هم پانګې ډېرې زیاتې دي چې نه غواړي ټولې ثبت کړي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه، شاید یو دلیل خو ولري، باید یو دلیل ولري. خو زه مشخصا نشم ویلای چې د دوی دلیل دادی. باید هغوی پخپله دا موضوع ښکاره وکړي چې ولې تر اوسه دا ادارایګان ثبت نه کوي.
څه موده مخکې تاسو ویلي وغه کسان چې خپل ادارې ثبت نه کوي، خپل پانګه ثبت نه کوي، د ساسې د ادارې سره دوی به سرنوالي ته معرفي کوي د نورو سیړونو دپاره. اوس تاسو وایي چې لسو کسانو لږ تر لږه خپل ادارې نه دي ثبت کړي، دوی سره څه وشول؟
یو مصوبه ده د کابینې لخوا، هغه مصوبه کې هدایت ورکړل شوی ده چې څوک چې دارایګان ثبت نه کوي باید د دوی معاشات او دولتي امتیازات باید نه شي ورکولای. باید
همدغه کسان لا هم خپل معاشونه اخلي.
خو دا کار د زمونږ وظیفه نه ده، اصلي زمونږ وظیفه نه ده. دا کار باید د دې مصوبه تطبیقول دا د ریاست عمومي اداره امور او د مالیه وزارت کار ده.
هم دوی تم تاسو دا کسان د لس کسان معرفي کړی دي؟
څوک
هم دا کوم لس کسان چې درې نه ده ثبت کړی هم د مالیه وزارت اداره امور ته؟
هلته زمونږ مکتوبونه شته دي، زمونږ مکتوبونه شته دي چې دا لس مقامات خپل دارایګان تر اوسه ثبت کړی نه ده.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، خلکو سره په دې اړه اندېښنه ده. عموما چارواکي کومه دارایي ثبت کوي اصلا غلط ارقام ورکوي ستاسي ادارې ته. دوی چې کوم څومره پانګه لري هغه نه ثبت کوي. ویلی شي چې دا واقعیت دی همدغه سیده کنه؟
زمونږ اجرات داسې ده چې اول خپل شخص دارایګان ثبتوي، پس لغه نمون یو بل مرحله لرو په نوم د رسیدگی او بررسی. په دې مرحله کې مون د بانکونو نه، د تجارت وزارت نه، د ایسا اداره نه، د شاروالیگان نه، د نواهی نه، او د ترافیک نه، او نور بل اداره او نهادونه معلومات جمعو، معلوم رسمی معلومات مطالبه کوو. او که په دې معلومات او د شخص معلومات کوم تفاوت او تناقض وو، مون مجبور یو چې رسمن له خپل شخص او خپل مقام باید پوښتنه وکړو او سوال وکړو او توضیحات وغواړو.
تاسو چې کومې ادارې ثبت کړي دي، کومې پانګې چې ثبت شوي دي، داسې مثالونه لرئ چې تاسو ته یو ارقام درکړل شوی دی او په حقیقت کې هغه ارقام بدل وي؟
شته دي، یو څو مثالونه شته دي. په دې مثالونه کې بعضن وزرا هم شته، رئیسان هم دي، والیان هم دي. شته دي، څو نمونه شته دي. وو
ځانګړي نمونه اخیستی شي؟
متاسفانه هم دا اوس نه، ځکه چې هغه ټول داسې موضوعات زمون تحت بررسی ده او اوس نتایج نهایی معلوم ندی.
دوی چې خپل پانګی پټی تاسو دروغ وای د پانګو پټول یا د حقیقت پټول ته بندام د قانون خلاف کار دی، او کله چې د قانون خلاف کړنه رامنځته کیږي نو عامل باید سرنوالې ته معرفي شي. نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کړی؟
متاسفانه باید همداسې، اما متاسفانه مونږ څو مشکلات لرو. او اول مشکلات چې ډیر مهمه ده زمون یو د قانون نشواله ده. هغه سه قانون چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي مونږ داسې قانون نه لرو. یو دوه درې تر قانونی طرح وزارت علی التبول لیگل، اما متاسفانه پارلمان هغه تصویب نکرد. او هم دا اوس مونږ داسې پشتوانه نه لرو چې دا موضوعات هلته ولیږو، سارنوالی ولیږو او سو نور جای، او هلته په دې موضوعات کې سم صحیح او جدی او قاطع تحقیقات وسی او قانونی اجرات وسی.
دا چې تاسو یادونه وکړه دومره مشکلات موجود دي، تاسو معتبره پښتوانه نه لرئ، داریم ځینې زورواکي نه ثبت کوي، فکر نه کوي چې تاسو موجودیت یا د دې ادارې موجودیت بیا هسته؟
د دې موجودیت دا خو لیک خلق دي. مونگ تا روز اتا زر فورمیگان سبکلای ده او تکمیل شوی ده، او پنزل زر فورمیگان توزیع کلای ده. خدای او محدود خلق دا قانونی اجرا تطبیق نکی، او زمون طول ملت، او زمون طول دولتی مقامات، او نورم دولتی مقامات پده کار که اجراعت کرده او اسناد موجود ده. او ده زمون کار در زمانگیر کار ده، ترقه وقت چه طول خلق، طول مقامات راضی وشی، آمادگی ولری چه باید قانونیت پخپل زن تطبیق و که یا اوسه وخت زمان پکار ده.
فکر نکاو چې همدلس کسان مهم کسان دي د ولسمشر تر لومړی مرستیاله تر مهم والیانو پوری په دې لسو کسانو کې موجود دي. فکر نکاو دا تر ټولو هغه مهم کسان دي.
مهم کسان دي، او دا کار د غوی د پاره ډیر zarar کوي، له سیاسي لحاظ نه، له اجتماعي لحاظ نه، او حتی د اخلاقی لحاظ نه.
نو په دې برخه کې دومره غیر قانوني کړنې د دوی د داري نسب تول ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
ولا منفي تاثیرات لري، ځکه چې زمونږ اعتبار لیکيږي، زمونږ اعتبار په خپل منځ کې هم، په داخل کې هم، په خارج د ادارې مون سره د پاره ډیر ضرر کوي. زمونږ اعتبار صلاحیتونه دا تحت سوال کېږي.
د روسي پښتنې په توګه فخری صاحب، یو ډېره زیاته مهمه موضوع، یو شمیر خلک تاسې خپل هم یادونه وکړه چې دوی د خپلو دارایانو په ثبت کې یا د خپلې پانګې په ثبت کې حقیقت پټي. زه مثال راوړم، یو والی ټاکل کېږي، د یو ولایت دوی $10,000 خپله پانګه ثبتوي، خو 15 کال وروسته چې دا د ولایت نه لرې کېږي، دا مارکیټونه هم لري، دا ډېر ښه کورونه هم لري، دوی ښه زرې موټرې هم لري. په دې صورت کې دوی سره اصلا په قانون کې باید څه وشي او تاسو ورسره بیا څه کوئ؟
په قانون کې راغلی ده چې باید دارایګان د ماموریت نه تر آغازه او ختم باید ثبت وشي. یعنی څوک چې ولی کېږي، په اول مرحله هم کې خپل دارایی باید ثبت وکړي، پر آخر مرحله هم کې دارایی باید ثبت وشي. دا باید بررسی وشي، دا باید رسیدگی وشي. متاسفانه چې تر اوسه عوامل نوایم، عوامل آشکار ده، شکاره ده، چه دا قایده دومره پا جدی دول، پا قاطع دول عملی شوی نده. او دیر مهم عامل سیاسی مصلحتونه دی، او زمون دولت ساختاری تشکیل او ائتلافونه دی. متاسفانه دا کار په هغه وخت کې اجرا کولای شي او تطبیق کیدای شي چې دا مشکلات لرې شي. اوس مونږ نسو کولای چې عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرات
وکړو. او دغه غیر قانوني کارونو په وړاندې ولس باید نور څومره انتظار وباسي چې بالاخره سره سم شي؟
متاسفانه ولس هم دا اوس دومره همکاري نه لري، دومره زمون سره ډېرې موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلک ډېر معلومات لري په دې مسله کې. پویگه چه فلان او فلان او فلان مقام سمرم دارایگان لره، مارکتون لره، بازارون لره، او موترون لره، باغون لره، او کوتی او تامینون لره. اما زمک سرم کاری نکه، مک فرمه نشرو اغوی مطالعه کوی، اما نوایی چه دا سلای، دا باغ، دا مارکت، دا بلند منزل او دا تامینون التا پوت ساته لیده. زمونگ ده پاره حتی فرهنگی عوامل هم زمونگ ده پیشرفت ده پاره چالش زادی. چالش.
تولنیز شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لازادی راڈیو سرا اڈی کٹنگ اکڑای.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا ونی په دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي.
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زامات وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي.
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه دی،
د خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي.
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، راتلونکي ته پلان نه لري. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د احسان الله صافي په څېر به یوه ورځ پښیمان وي.
تقریبا د نن څلور کاله مخکې پنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړل او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د صنف او هره ورځ مغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، سهه وشو، بس صنف پرېښوده. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي، کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي، ګټه به یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي. خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم، څومره وخت زما څخه نیسي، دا سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کړم، په کومو ورځو باندې، د ورځې په کومو ساعتونو کې. د دې لپاره زه کار وکړم چې همدغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی، چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر کروکی تر ډیره هدا به د دوی به د ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریبی وایي هر ځوان که خپل د زوف او قوت ټکی وپیژني او له خپل صلاحیتونو خبر شي، په اسانۍ خپل کاري ستونزې حل کولای شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی، لا نورو د مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي، هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخې کې یو خنډ راځي، په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زامات وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا ناممکن دی، دا کار نه کېږي. ډېر خلک دې نه غواړي، یعنی دغه خو کار نه دی، باید نور مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي، هغه مخکې کوم خنډ راځي کوم مشکل راځي د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوس هم ځوانان کوي، نو باید پخا اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره، یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
دا حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري، یو لیدلوری ولري، نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دا شروع کوي باید په هغه کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې کدای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او لاسري نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان به هغه وخت کار کوي چې ډیر فشار پرې راشي، دوی خپل کار ورستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي. جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډیر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډیر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وټو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وژو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات شي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې شي.
له ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کېږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپېژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخواني نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کېږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړی ده، نوی کړی ده، هسې هم نه ده که ټول کریکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږ کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا وسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي دي شاید تاسو وګورئ دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوي رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطاهان مخکې نه وو، مثلا خطاهان روس نه یو رشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخکې ده نه وو، اوس دا پنځه جوړ شوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان یې وستون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعاً، یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونونو کې اخیستل کېږي همدونه فیس، نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده. که چیرې دا فیس کم شي نو که هم کوئ چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د کنه په حساب د محصل کوئ چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یې فکر مخشوش شوي دي همد خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی هغه خپل کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا د ستونزو سره مخ نیسي کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي. که چیرې خپله کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نسي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همداده چې زموږ د فیس لحاظه کوئ چې هغه موږ سره کومک فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغې ته به ویل چې تاسې لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ کاپي کړئ په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ. یعنې دغه مکمل صلاحیت دوی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې. په دې کې متخصصین ناست دي. دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي. او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې، که څه دولتي او که شخصي، په ټولو پوهنتونونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. امید لرو چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو.
خوګوریدونکو دا تا نسانګي مو هم دمروا تر بلې خبرونه مو په لوی الاسپارم.